سلام د ازادې رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلاست قدر منوریتونکو په دې او سات کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره به هم له تاسو سره يم خو لمړی د سات خبرونه واوري پرتنوي پیټر رینولډز او میرمنې باربي د طالبانو له بنده خوشې شول ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا برتنوي خزه او نړه د قطر په منځګړتوب خوشې او د هغه هیواد پلازمینې دوه ته انتقال شوې دي طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه 15 کلن میرمن باربي د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولې وو دا برتنوي وګړي 13 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد تمنلی وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صادر شوي وو ترڅو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسیدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې بندیزونو سره مخامخ شي د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د اړتیا په صورت کې د پاکستان اټومي وړتیا او لاسرسي ولري پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه پر ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې لمخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون لمخې هر هغه وړتیا چې موږ لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ تاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکو اونۍ په پام کې دی د اوکراین موضوع هم شامل وي د روسیې دولتي خبري اژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نبینځه له قوله خبر ورکوي چې نو موري وای د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه د ټاکل شوی خو د هغه په وینا غونډه پلان شوی او دوی به د دوارخیزو او څوارخیزو مسایلو په اړه خبري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسیدلي او داسې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دای په دې لټه کې دی چې ثابت کړي د میرمن برجت خزاده مکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څېرې پر ضد هم داوا کړې ده چې ادعا یې کړې چې برجت ښځه نه ده کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور برجت مکرون نارینه زیږېدلې ده مکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې برجت مکرون په څپېړه ووهه
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلاست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ترنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي په دې هیواد کې د ډیر افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي په دې اړه زه نور څه نه وایم کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره ده خو که تاسو درنه اوریدونکو د خبرونه ل ملمت څخه پښتنې لري یا پر هغه خبرو چې دای لمون سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لري نو د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي او خپل نظر ل نور اوریدونکو سره شریک کړئ د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 و 0 درويشت 00 8 11 شمیره تکرارم 00 4 0 0 نوروستا و 2 3 0 0 8 1 1 1. جهانی صاحب خبرونه ته خره غلست ک ستړی مشه کوي مهرباني بیا به مګو تاسو خپل خبرې پیل کو.
سلامونه او احترامات شغل تکل تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته
خبرونه ته خره غلست. لومړی لګ ځان راو پیژنې خغلی جهانی، زخو شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یاست، لکه به شخصي خبري وکړو بیا به ورسته لغه ټولنیزو مسایلو او ساسو نورو فعالیتونو ته ورشو.
مننه. زمانم جانداد جهانی ده، لکه څنګه چې یادونه وشو دی پکتیکا دی ولایت يم او دی پکتیکا ولایت کې زیږیدلی يم. حالته مې خوندای لوستای ولې دی خوندې ورستي سمپونو لپاره غزنی ته راغلی يم او لاغه وخت بیا تروسی افغانستان څخه وتلم غزنی کې میشتوم. نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم. او تقریبا درې نیم پر څلور کاله پورې په پکتیکا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پاتې شوم. هلته مې د اقتصاد مزامین چې معمولاً هغه د اقتصاد اساسی مزامین وی لکه اقتصاد مثلاً ور سره بلد وی مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد دا مزامین می تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهانی صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دی. ټلیفون اړیکه کله کله هم د سی وی اعتبار نشي پکې دی، ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهانی صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهانی میلمه دی او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې را سره کوي. په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات را کوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
جانداد جهانی د خبرونه میلمه را سره ده. له تاسو نه بخنه غواړم قدرمن اوریدونکو چې یو شی به انتظار پاتې شوي تر څو چې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو. مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې. د ځان په باب مو خبرې کولې، د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څه مو کول په افغانستان کې. خو د دې ترڅنګ جهانی صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 20 کال ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم. تقریبا د عمر ایولسی زمې په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیکا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. لږ څه مخکې ځینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوم او ترینیم کال کېږي. البته ترینیم نه دونیم تر درې کال، یعنی څه وخت پاتې د درې کال شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړای. هم درس ویلای دی او د همبولټ پانتون سره سي په برلین کې موقعیت لري هم کار پاتې سوایم. همدارنګ د اوترشت علوم اکاډمي سره یو اندازه پروژو کې همکار پات سوایم.
دغه پروژو په بابا جهانی صاحب باندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوتریش لدی په هنتون سره یا د اکاډمۍ سره وبخې تاسو څه ډول همکاري لري له جرمني نه، دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړی برخه کې مواورې دل چې تاسو وویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمني ته راغلی یاست. دلته د درس لپاره راغلی؟
پرملوی کې زه په تاسو لوي زبان دی راغلم، خو زه ایتالیا هیواد راغلم متاسفانه، البته مې ونه شوې کولای سپات سم د ډیر وخت لپاره، بیا ورسره جرمني ته راغلم او جرمني کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې. پرملوی کې په ژبه لګیا وم، ورسره مې وی انلاین ماسترۍ کې سبته نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا وم، کار مې کاوه، کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم، خپل وړم کار وکم. نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی. د راتلونکي کال په نیمایي کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیږي، نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې ومه. یا مثلا دغه وخت څخه وروسته ګورو څه کولای شو.
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو، تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی، د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې؟
زما دنده په پکتیا دولتي پوهنتون کې و، نو تقریبا څلور
کلمه ولما نه صحو شو د پکتیا په پاتل
کې. اما غلطه استاد پاتل سوایم، البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پانتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله، یعنی مخکې لدی چې پکتیا ته لاړ سم غزنی کې وم، او همدارنګه په کابل کې هم د جهان پانتون سره تقریبا د اوس سمسترو په ترڅ کې د استاد پاس باندې همکاري ملرله. لاغه څخه ورسته بیا کله سمې هیواد پرې خود غیر رسمي شکل باندې همکاریانو ته ادامه مور کړی، ولی رسمي دنده مې د افغانستان بدننه کې د افغانستان لوکوم نه هڅ سره نه لرله.
ډېر ښه. لمړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې ورستیو مخصوصا په ورستیو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو. جهاني صاحب، د دې په هنتونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایي، ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته، د ډیرو خلکو ورته سودا ده، مخصوصا ستاسو په څیر دی یو ځوان لخلي کومګ وورو چې د دې په هنتونو شمیر زیات شوی او په هر ولایت کې په هنتونو او برسره په خصوصي په هنتونو دولتي په هنتونو هم وو، او په عادي حالت کې د کابل په هنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و، د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د په هنتونو په کچو. نو بیا دا په هنتونونو چې ډیر شول کې یو لنډه څېړنه دی دولتي په هنتونونو او بیا د خصوصي په هنتونونو راته اوریدونکو ته وایست.
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبید
مونږ یو شی باندې تاسو خبرې قطع شوې وي. جهاني صاحب خپل خبرې مولا سره پیل کړئ لطفا.
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پانتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود وو، او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل. زه خپل دی یو پلوشپ تر لاسه کوم که هم ما هغه پلوشپ دی افغانستان دی اقتصاد پنځه صاحب دی جوړولو.
تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي، لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې تاسو په ټولو خبرو پوه شي.
وبخه
ایستاسو منظور دا چې ورو ورو خبرې وکړم. نه، تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي تاسو په خبرو کې.
خیر، زه به وای فای وصل کړم، ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي.
خیر، خبرو ته دوام ورکړئ که وای فای هم وصلوي موږ تاسو خبرې اورو.
مننه. زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو، او په دې اړوند باندې دوامداره توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه ورکشاپونه دایر کیدل، او حتی په ډېر لوړه کچه باندې هڅې کیدلې. لکه د امریکا د بل سټریټ پانتون تقریبا هر کال د دی هر یو پانځه لپاره جلا یو پروګرام جوړولو یو فیلوشپ و چې هغه کې ځوان استادان دی یو پانتون خلیدنه کوله اول وکړنو کې د امریکا بل سټیټ پانتون ته تللو بیا ورسته نورو یوادونو کې هند او ماليزیا کې تر سره کېدل او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو ولس استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځي د کریکولم یعنی صاحب د پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو فکر مکاو زما خپل برداشت
او خپل تجربه هم راته وایست او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغه د ټیم نو ډلینا څېړنې خبرې اوریدلې دي هغه هم لطفا له اوریدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. په د خپل د اقتصاد له نظرم کچیرته موږ تاسو تعداد زیاتی مثلا تعداد د خدماتو د رسونکو مبینان رقابت لوړی یعنی رقابت ستونه لوړیږي په هغه اندازه باندې کیفیت خل او سره لوړیږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو یعنی موږ له انحصار ماته او تا خپل د کیفیت لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای نو ډیر پانتونونه د پانتونونو د شمیر زیاتوالی د پانتونونو د دولت له انحصار څخه راایستل او خصوصي کول یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج ټول خلکو ته معلوم دي. دی زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم حتی له سکوت څخه ورستم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې دی طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څخه دی اگزیټ اگزام څخه ورته وایي په افغانستان کې
کانکور امتحان کانکور مقصد
دی دا کانکور امتحان نه د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي ترڅو ولیدل شي چې د دکړې په سم شکل باندې تر سره کړي کنه. مثلا نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي مثلا مونوګراف لیکي ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو ته وایو یا جنرال میډیسن د دوه پانځو فارغان باید امتحان ورکي او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هداقل نس کال کېږي د ورته متوجه مخستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوی دی په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستوي لکه مثلا د کاتب پانتون طبي پانتون فارغینو لکه د غالب پانتون فارغینو یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو زما مخه دا نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتما د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي. زما مخه دا ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلود لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسه
وړ دی. جهاني صاحب په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته سوڅ چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو دوی تقریبا ټول د کابل پوانتون فارغان ول د ځای فارغ شوی او بیرته پام دې ځای کې مقرر شوی. البته ماته خو معلومه ده چې په خصوصي پوانتونونو کې هم له هم دې شمیر د کابل پوانتون له استادانو نه هم لمده مجرب استادانو نه کار اخیستل کېده دوی الته تدریس کو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتونونه د سویې له نظره لوړ دي؟ ته لطفا لاند ځواب راکړئ چې بیا ورزو نورو مطالبه ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره د پښتو ژبې لپاره ستاسو د انلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو. ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو. او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. د ته لطفا لاند ځواب راکړئ.
مننه. په دې شک نشته چې د ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پانتون او نورو پانتونونو لوړو پانځه یو تراتلو، لکه مثلا طب او انجینری او اقتصاد او کمپیوټر ساينس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پانتونو خو پانځه یو تراتلو. طبی ده دا یو ډیر بنیادی علت چې په دغو پانتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپل ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پانتونونو ته ځینې هغسي کسان راتلو چې دولتي پانتونونو ته کامیاب شوي نه وو. نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پانتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا هر اقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پانتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماستر یعنی او دکتورا وی کړی وي اکثریت په دولتي پانتونونو کې ګمارل کېدل. او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کاوه، ولې د دولتي پانتونونو علمي کادر، علمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پانتونونو لوړ. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پانتونونو ډیروالي ته په بد سترګ نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکتورونه ډیر پکې داخلو. متاسفانه ورسې تغیراتو کې ورسي تغیرات سره رامنځته شوی دي. ډیر 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 خلک خوښنه کړی دی، لکه مثلا اول خدا اوسی ورسای فرمان چې اوسنوی حاکمانو دی لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی دا غدا چې ټول پانتونونه ایله دی لوړو زده کړو موسسو څخه پانتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال دا سال کې چې پانتون خپل کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسه چې په افغانستان کې ک دولتي وي خصوصي وي د لوړو زده کړو برخه کې کار کاوه، دی هغه ځینې ریکوایرمنټ نو پر کړی، هغه ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کاري ور باندې کاوه ستاسو پانتونونو ته ارتقا کړی و. بل متاسفانه سي رسنوي کې مور باندې په کافي اندازه بحثونه شو او لوړستوي وبدو تغیراتو څخه هغه دا وسی دی وسو هغه تدریسي مزامینو څخه چې د پانتونونو په کچا باندې د مزامینو او د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د برسې لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا برسې شوی او شپږ سوه او پنځاوی یې رد شوی دي. او په هغه کې داسې مزامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل د ستلري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولی چون د برسي کمیټه ټول ملایان وو او هغه خپل زاوی ورته کتلې دي رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانی یا فرانسي وځه
تر کوي او یو څه کولای شي. کور مودان راځو د ژبې او انلاین خدماتو برخه ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکنیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یا ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپل کارونو په اړه ته وایست د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علوم اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده، لډیر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره هم د سي نهادونو سره رسنوی سره او بالاخره پانتونونو سره. د دی اوتریش دی علوم اکاډمۍ اړوند پوښتنه وکړه. لاغه څخه مخکې ما دی جرمنی دی همبولټ پانتون دی پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، دی سیمایزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا پاغه کې دی پښتو مضمون هم تدریسېږي او دی دری مضمون هم تدریسېږي، یعنی فارسی نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده، او همدارنګه تاجکی ژبه چې هغه هم د فارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکمرغه د همدې کار نتیجه مثبته وه، او د علومو اکاډمۍ د اوترشت علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوترش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده، د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي انواني داسې ده چې د اوپن ډکشنري، د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري، یده چې ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کوي وایي ګوري. دا هڅه د امغه علوم اکاډمۍ ځکه پیل کړې و چې د پښتو ژبې پخوانی ډکشنري، یعنی داسې ورستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي، نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوې بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې امغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکمرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده، په دې معنی باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي، دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنري مثلا هغه کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادي حقوق محدود نه دي، دا د مار چاو د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریانې آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خپرې شوې دي، هم آنلاین خپرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولید چې په هغه کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وو. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ، د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای ای ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کانټنت یا محتوا یا ځینې مطالب خلق جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي، د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټی یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته، طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیواله پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوي، د غږونه د همدې لپاره راغوړی؟
نه، لومړی خو دغه د ډکشنری توپیر له نورو ډکشنریانو سره، رښتیا هم ډیر ډکشنریانې چاپ شوي دي، د پېښور د علومو اکاډمۍ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پیډیف شکل باندې نشر کړی دي. خو د دې هر یو استفاده فرق کوي، مثلا د چاپي ډکشنری څخه یو څوک نسی کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی، کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای، خو که یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کې، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که یو څوک د سټ ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی، او ترڅو نړۍ ډکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کې سي زه کار کوم، او د اوترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا دا ډکشنری په تمامه معنا باندې د جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټی او اوپن ای آی جیمنای او مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې لدیغه ډکشنری سره وصل کی او لدیغه ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلي او استفاده کړي دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته وغه ټکنالوژیکی وسایلو ته اسانه کړی ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونو تر راټول کړو، یعنی یو برخه د کار هم دام و چې کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې پښتو کې یوه ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکتود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجي پیژندل مهم دي او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکتود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړي، هغه به ډېر په سختي باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړئ یا په چکی ژبه باندې یا په آلماني ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو خبرو باندې کیږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه محدودو کسانو ته ضرورت درلود. ا بیا چې مې ولیدل لا کمانډان ډیر دی، خلک ماده دي، خلک حرکت راغلي دي. نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سیواله د موزیلا کامن وایس دی عام غوونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډیرو ژبو غوونه او جملې عامه تل تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی دی. نو ما و پتیله چې خلک ماده دي، خلک کار کوي، نو د ټولو خو وخت چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره هم دا اوس یو بل اعلان وکم او ملګرو څخه مرسته وغواړم. لنی کمرغه ایرو دوه درې ورځو کې په ډیره کچه باندې جملې وغوونه راټول شوې دي او بیا هم دې رادیو له درې څخه زغښتنه کوم چې کچري خلک واقعا غواړي کولای شي زما فیسبوک پیدا کړي، هغه غلطه اعلان او لینک موندل شي او خپل ژبې ته خدمت کولای شي.
د جانداد جهانی فیسبوک باندې پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې خغلی جهانی ورکړي دي او همدارس د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګوري او کلازموي کغواړی کولای شي مرسته هم سره وکړي. ډیر زیاته مننه خپل بحثونو ته دوام ورکو، خو اوس ورزو یو اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي رادیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو دوام علا دی وکړي روغ جوړ به تاسو له هغه تعلم به هلمن ولا تخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه تخرا غلاست. مهرباني وکړئ موضوع باندې خو خبري اس جانداد جهاني د ژبه په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه غواړي له دوی نه پښتنه کولای شي یا کوم خبري اوریدلې وي کولای شي چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري مهرباني وکړي.
الله د خوشاله کړي او سلام جهاني صاحب محترم تمام الله پاک در دې راته جوندې لري. موږ په باندې فخر او افتخار کوو چې د زمرد پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترمه دلته په کلیوالو سیمه کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبې چې تاسو ته به ښه معلومات تا چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبې خو نو بیل ابیل دی اوس مثلا د کندهار پښتو ژبې جلا ده د هلمند لهجه جلا ده مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترمه خو بیل ابیل ډولونه لري خو په دغه اکثره سیمه کې چې مثلا په بیل ابیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکې دي او په پاکستان کې تکل صاحب محترمه ما ولیدل چې موږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخړی و هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم او تکل صاحب محترمه کم څنګه ته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر و هغه دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډول په خدا باور وکړه د سړي سر په خلا چدي نو د محترم جان با صاحب هم زما د غوښتنې چې مثلا دغه مړ په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیل ابیل لهجه سره اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کم دی د کندهار د کابل د مثلا پښتو خو بیل ابیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کم ژبه ده
ډیر زیاته مننه تل صاحب تاسو نه جهانی صاحب جالب پختنه ده په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له وسیدونکو نه اوازونه راټولوي او دا به هم بیا ورکوي مصنوعي زکاوت ته هغه څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلی که څه هم تاسو مخکې لک څرانه په واچوله چې دا د لپاره دی چې چټ جی پی ټی یا ای آی او پن ای آی دوی د خلکو په سوالونو په پښتنو او په هغه مسایلو چې هلته مطرح کوي په غو باندې پوښي مګر ک د دوی پښتنې ته هم ځواب ورکړي مقصد دې برخه کې چې کومه لهجه ډیره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالب ده یا کله چې تاسو له خلکو نه پښتنه کوي تر ډیره ځوابونه تر لاسه کوي
ډېر جالب پښتنه دا یو جدي موضوع ده د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو مختلفو دلیزونو سره مخامخ کیږو خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې او یو موضوع ده چې هر څوک د خپلې موضوع ته لخپل خګوري زما د ملګری ته یو خاطرم وړاندې کوم زه خپل دغه همبولټ پانتون کې سي کوم دی پښتو ژبې پروفیسر ده دا المانای دا یعنی جرمنی دا او دا ډیر مشر ته تقریبا دی مشپیتو کلونو دا اغه سره سیمه کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو باید دغه کتاب متن لکه مثلا یاګانی ام دغه ته باید واړو واغه ویل وای په افغانستان کې ختمه دي د تضمین نو څه کولای چې اتمند دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالب پاتش یعنی مثلا کوم ګو تاسو 13 سال کالا یا یو نیم سال کالا هغه د پښتو کتابت وګورو په هر دوره کې هتاه د کتابت تغیر کړی دی یعنی مثلا یو وخت په نصاب کې یو ژبه ډیر غالب وای یو لهجه ډیر غالب ښکاری د لبی او روسي او بل لهجه ډیر غالب ښکاری د هتا په مختلفو ساحو کې فرق ویل که اوس مثلا تاسو کړي ختی خوته واوري پېښور دی علوم اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیر غالب ښکاری دی کوټه یا بلوچستان دی علوم اکاډمي او د هغه سیمې د پښتنو په کتابت کې هتا بل لهجه غالب ښکاری افغانستان کې قسم سي دی زموږ دی معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوی یا فکر وشلو کلونو کې اوس حکومت دی کتابت لهجه لرو قسم سي دي خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېر دی کندهار لهجه نه دا ډېر مرکزی سیمو لهجه ده ولی دا لهجه تقریبا ټول هغه لهجې په بار کې لري او یو دغه سي په نسبي شکل باندې توافق قرباني شوی د زما په نظر باندې کچري زه پام دې شکل باندې لیکل کوم یو څوک له هلمند څخه پام دې شکل لیکل کوي یو څوک له ننګرهار څخه پام دې شکل باندې لیکل کوي دا به مناسب یو اندازه توافق دې باندې لرو او توافق خدا یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي او تر اوسه پورې یو بل نقطه چې باید ورته اشاره وسی او زما په نظر باندې یو دویم ګام د سی د خپل کېدلو په حالت کې ده هغه دا سی د ګوګل کې کوم ویب سایټونو کې لیکنې شوی وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوی وي دا چټ جی پی ټی چې تاسو اوس په پښتو ژبه پښتنه وڅخو کې هغه په یو شکل باندې لیکل کوي یا جیمنای په همدې شکل باندې لیکل کوي او دا دغه سلیکل د سیارام رام موږ ټول غواړو چې یو خپل لیکل اور سره برابر کو. یعنی دغه ژبنی ماډلونه لمستخه دکړه کوي او موږ لدی څخه دکړه کو. بل اخر آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو یو سټانډرډ لیکدو ترسیګو. محلي او کلیوالي لهجې به هغه صفاته کېږي او یعنی د خپل د پښتو ژبې ښکلا ده او د هرې سیمې ژبه خوږه ده. یعنی که چیرې تاسو هلمند ته لاړ شئ د هغو خلکو خبرې اوري خوندورې دي خوږې دي. همداسې مثلا که کونړ ته لاړ شئ یا مثلا شمال ته لاړ شئ جنوب ته لاړ شئ مرکزي سیمو کې هر لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده. ولې د لیکدود لپاره موږ اړتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو چې هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي هم د توافق وړ وي تر څو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده یا څه ډول ده. خو بلاخره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي چې اوس یې زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده.
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو نه مخکې دولتونو کړیو د افغانستان د علوم اکاډمي و پښتو ټولنه و او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغه پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یو ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل تصویر ویني خپل هغه خپل فرهنګي مطرح پکې ویني. ورزو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسته هم اشاره وکي. جهاني صاحب مهرباني وکي د ژوند رنگونه پروګرام د آزادۍ رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. خبرونه ته خره غلست مهرباني
لوګو چې جهاني صاحب سلامونه وایم. محمد علي احمدي هم بغلانه محترمه.
وعلیکم السلام احمدي صاحب. خبرونه ته خره غلست. مهرباني وکي جهاني صاحب ته څه دی ویل لري یا هغه مسائل چې دوی مطرح کړي دي.
مننه روغ وسیږي بلکې تکل صاحب وګوره ته جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر باندې تاسو خبرې وکړي ډېر معنی وایي نه پنځو کې باندې اوقات کې زموږ دل نو ډېر عمر کې دفترو کې پتا غشي اکیډمیک یو ټوب باندې ډېر تضاد کې دوه سره نو ما جاني صاحب دا پخره وشي دوی مقابله کوله دوی ته سره معلومې ده چې دا څه تضاد وجود درلود نه درلود. یعنی ته زیاتره جوړې خو د سو پندونو دیات کې نه غزنی کې ویره خو سپکتیکا کې ویره تقریبا مقابل پانتون کې نو په توګه جوړې خدای وخت دې وساجي کړی تقریبا ان د خپل عمر ته پوره کړی نو په تر اوسه ما سوال څه یعنی د څه کوشش خلکو ډیر کوي تاسو ته تر معلومې ده چې پښتو سره چنانه خلکو
جواب لري
کرکټ یو ام چې ما وخت دی لپاره هڅه نه کړی چې مخبل ژبه په بل چا باندې برتر وکم. یعنی ما هڅه نه کړی چې مثلا یو څوک په فارسی غږیږي دوستان مول پښتون غږیږي یا ذات من هغه ارجه کې پښتو غږیدلایم. دریم زموږ ملي ژبه ده پښتون زموږ ملي ژبه ده. دې ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای لچانه دي وختونه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتو نه غږیږي یا ولې په دری باندې نه غږیږي زما په نظر باندې مناسب او داسې چلن نه ده چې هغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي. د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغیر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریځ دا شاید که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره کوي هغه نامناسب ده. حتی که څوک وایي چې زه په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دری ژبې لپاره دا مبارزه کوم دام زما په نظر باندې نه حق ده. دا تنه د پښتو لپاره نه حق نه ده. دا د دری لپارم پناه حق ده، دری وزبکی لپارم پناه حق ده، د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې، حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیقول، دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې همدا اوس هم او حتی په تیرو 50 کلونو کې موږ وایو دا مسایل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک وو چې له خپل قدرت نه سو استفاده کوله مقابله ژبه تذیب کوله، حتما وای پښتو په مقابل کې دغسې کارونه شوي، حتما د دري ژبې په مقابل کې دا چارې شوي دي، حتما د ازبکي ژبې په اړوند باندې سیستماتیک توګه باندې همداسې کار شوی دی.
ولې داسې فکر کوئ جهاني صاحب؟ لږ یې شرحه کوي چې په څه دلیل نتیجه نه ورکوي یا ولې ښه کار نه دی؟
یعنی زما په نظر باندې دا دا شیان کرک زیږوي. که چیرته مثلا تاسو په چا باندې اعتراض کوئ چې هغه د اتمن پښتو وایي، در حال کې چې هغه پښتو نه ده یا پښتون د پښتو مخاطبین پښتانه نه دي، دا مثلا هغه دې ته نسي واداره کولای چې هغه د اتمن تا کار وکړي. دما په نظر ته ټول ښه خبره ده، دا زیاده بزنس دی بل چا ځای ونیسي، یعنی خپل ځای خلق کوي، مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي، خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي، یو اقدام وکړي. د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغه خلکو کړی دی چې په روشلو کلونو کې کتابونه لیکلي، په روشلو کلونو کې ملیونونو سپی دولتي اسناد ترجمه کړی دي، پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړی دي، چوکاټونه جوړ کړی دي، د مؤسساتو لپاره، د نورو شیانو لپاره. هغه خلکو چې ژبې سیستم ته داخله کړی دي، هغه خلک دي چې ژبې ګوګل ته داخله کړی دي، هغه خلک دي چې ژبې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړی دي، نه هغه خلک مثلا
د ستاسو د خبرو لنډیز کزه سم وایم چې زه سم پوښه وایم، دا دی چې په نورو کارملري خپل ژبې ته کار وکي، همدغه څه
دقیقاً
خدا عمر کې میره بني.
مننه. زما لیدلوری هم دا شی ده، او دغه اوسنی کار کې سي زما سره پایمه دو څورزو کې، یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول وړوند. ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته، ګروپ نه لیدنه کوي، او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم، یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي سي د خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي. ولې کله سي په عملي شکل ورته وایي وروره په خط یو دقه وخت په دې باندې مصرف کوي سي دا غږ مدلته ثبت کړی نه کوي. یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي، موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي، موږ خلک همیشه د فکر کوي موږ څخه حق اخیستی ده، موږ قرباني شوي یو. ولې په عمل کې ازما په نظر که قرباني ټول قرباني دي، ازبکانم قرباني دي، ازبکي ژبم قرباني شوي، پښتو ژبم قرباني شوي، دري ژبم قرباني شوي، پښتون قرباني شوي، هر لهجه قرباني شوي، ټول خلګم او یاي څوکم نه دي شوي.
بله،
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کارم نه کوي، یعنی واقعي او غزنه کار ډېر کم خلک کوي.
مننه. موږ ژمنه کړې و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخ شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي. په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لري، په دې ټولنه کې تاسو څه کوي؟ چا سره څوک پکې را ټول دي او هغه ورځنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي؟
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر پالوي. موږ د هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی، یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی، دغه په رسمي شکل باندې له دولت سره راجستر ده. یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده، زه د دې کار یو برخه یم. او دې کې نور غسې ځوانان دي، ځینې مخکې راغلي او ځینې اوسني راغلي دي، او تر ټولو غټه هڅه د موږ دا چې افغانان یو بل سره ونښلو، او له موحد سره او له دولتي ادارو سره، یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل واوسي، یو مرکز واوسي، دلته خلک راټول شي. یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلی شم. یو دا چې یو مجله چاپ او د هڅو په نوم باندې دا لنې کمر غبد غوړو کې شپږم غنم، تیار شوی د نشرتامه ده سیم په چاپی بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې
د ټولنې نوم هم هڅوب دی او د مجلې خبرنیز اورګان نوم هم هڅوب
دقیقا و هڅوب هیڅ و بيد او په المانی ژبه باندې لکه هڅوب غوندلې کله یعنی د سی پی جی باندې زائر د کتو کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی او د 2022 کال لپایل څخه ونیز غونډم درلودلې دی افغانانو د همغږي مرکز پنوم باندې مې یو ځای ورته انتخاب کړی و د هغه جلا پانه چلا چلا کړی و چې تقریبا هڅه ټولې یم دې ارګان ویولې هم مختلفو نومونو باندې دي لپاره چې ارپالیا تجلانو ورکړو البته مګر اونې غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلي و ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا په دې په خاطر باندې سي معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي هغه خپل کلتور کې ناست لري بندارونه لري مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخ کې راځي کینی هم دې شکل باندې موږ چې کېناستلو یو چای مو مسکولو خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې ځکه ملګري اول سره غلي ډېر خلک کار نه درلود بیا ورسته هلکو ډېر کارونو کې مصروف شول او دې تر څنګ موږ دې مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او بدو ورځو کې او ستر پروګرامونه جوړو پاغه کې ځوانان راځي پاغه کې اټن وي پاغه کې غونډه وي پاغه کې خبرې وي تقریرونه وي د ازادۍ په ورځ باندې سړي اساسه د ټولشتما یا د اگست 19 د پتیرو کلونو کې مخبر برنامه خبرونه جوړ کړې وي مکري شکل او په دغه هڅو باندې لګیاي او تلاډیرو رضاکارو په لټه کې یو لاډیر خلک مسولیتونه واخلي البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډیر مصروف او ستړی ده او ډیر سخت ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه دي خپل رسمي او شخصي مصروفیتونه تر څنګ وپالي
جهاني صاحب تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې ځینو ځنګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او خخ کار شو په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي متاسفانه د امدغو کرکو البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې د سکاسان راټول شوی دی چې په خپلو کې نه دي سره جوړ یو د بل پر وړاندې د بل د ژبې د بل د قوم د بل د اصلیت او فرهنګ د دې په باب سرګندونې کوي دوه ورځې 15 ورځې په یو ټولنه کې سره راټول شي بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګری هم در سره دي په دې کې لداسې پیښو سره مخامخ شوی یاست
موږ شخصا له دغه سپیخو سره ځکه نه یو مخامخ شوی چې د موږ فاصلتنامه کې همدا لیکلې دي زموږ لپاره قوم سمت او ژبه او نژادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي موږ ټول خلکو ته په یو سترګه او په برابر سترګه ګورو او حتی زموږ یو ځانګړي هڅه چې ما مخکې یادونه ونه کړه هغه دا ولا چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نتورک جوړ کوم د سي دي خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونیول شي یو بل وپیژنې او یو بل څخه مرسته وغواړي موږ له ډیرو نهادونو سره نورو نهادونو سره تماس نیول او له سره کېنست یو له سره غړې غونډې نیولې دي او موږ هم دغه مسلې ته متوجي یو ځینې دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی او زما خپل نظر دا شی دی چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږندم نه دي مسله د نیټورک کم د نیټورک په دې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې لمه سره ډیر زیات پښتانه لګری دي، نو ځکه چې سره دی خبرونه دی وی پروګرام پاړون باندې خبره نشر کوم، ډیر غزما پښتانه ملګری دا خبر ویني او راضی په مغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي. له یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسیدونکو د په افغانستان کې دی، هغه نیټورک ډیر هغه د مالستان او د دایکندي او د جاغوري ملګری دي، نو هغه سکل پوسټ کوي ما ته نه راغستي یا دی هغه ستوري زنه وینم دی هغه د پروګرام خبر نه برنامه نه زنه خبرې کوم دی. یو بل بدخشانی ملګری یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرې غنو بینان، ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د دې لامل شوې دي چې موږ فاصله ولرو، ولې دا فاصله قطان دي کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دي، ولې متاسفانه هغه سپیکم شوې دي وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغه عمومي برنامو کې راغونډيږي، بیا هم هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د دې اړوند خبرې کوي. نو موږ سره ډیر نور ملګری همغږي وي، یعنی د نورو قومونو د نورو سیمو خلک چې یو د صحت باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په ګډه باندې کار وکړي، ترڅو موږ یو دغه سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسانه هم شي او په عین حال کې
د ګډ کار زمينه برابر شي. په جرمني کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي دا غدا ده چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي، او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري، دوی اندېښمن کړي دي د دغه ستونزې د حل خلاره نه لري، ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپلې پریکړې غو کوي، ولی په هر صورت د دغه اندېښنو د لری کولو لپاره د دغه ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول پټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په انګریزي اصطلاح، څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا د کریمینل سیدو یورته وای کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختم شي او راشي خپل عادي ژوند ته خپل کورنۍ سره ژوند وکي او له دغه لو یو ستونزونه ځانونه وساتي.
په دې اړه باندې موږ یعنی خاص فکر درلود او دغه هڅو یو له اساسي مو خو څنګه دا د سی په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپالمان کې اوسې مرسته وکړي. د همدې لپاره په دې مجله کې لارښوونې موجود دي، د المان د دینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې، د المان د جزایي قانون اړوند مو دنی مادی دلته راړل دي، المان کې د لایسنس اخستلو موارد مرړل دي او موجود دي، په المان کې د ژبنۍ کورسونو د پیدا کولو معلومات هم غلطه موجود دي، او ټول هغه څه چې موږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا ورستنیو تجربه کړی وو دا ټول هم غلطه لیکلي او په عرب برنامه کې هم دې یادونه کړې. موږ ډېره هڅه هم دا شاید او د دې ترڅنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو هم شغه کړی دی، او په همدې هڅه کې یو هغه خلک چې کبه هم زما د هغه غاوري افغانان دي، زما په نظر باندې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن موږ تغیر رانه سو وستلای، زما په نظر باندې مسله دا سینه ده په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلای شي. افغانان هر څومره زر سي ټولنه کې انټیګریټ سي، هر څومره زر سي له تیماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي، هر څومره زر سي د دین روانو به عدالتيو په وړاندې په مسولانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جک کې د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پریکړې چې کوي هغه هغه ارام دی وضعیت ته ګوري چې د خلکو دفاع څومره د خلکو اعتراض څومره د خلکو خپل درس څنګه د نومو ځواب نظر باندې مهاجر فقط باید نظارګرونه او خپل دي یو اکټیو اورګان پایس باندې یا انسور پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. جانداد جهانی افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې تر سره ملمو لدوی نه مننه کو او لته سه هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای ووریده. لهغه اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیره زیاته مننه کوم. دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه د خدای پامان.